اوردونکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کور وای سلام اومد سلامونه اومنه لرم چې روغ جوړ وستي وخت ورځي یو بجه شوی نن د اتوار ورځ 2018 کال د جولای د میاشتې لسمه نیټه ده. په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ اوري افغان ولسمشر د وارسا په سرمشریزه کې وینا، همداراز د مومندو ایجنسۍ د ساپو مشرانو خبرې او ګیلي، په بنو کې د امن په نامه د یو کنسرت باندې د لګیدلې بندیز په اړه به هم تاسو ته رپورټ درکو. په وروستۍ نیمه کې اونځه خبرونه تړون هم لرو، خو لومړی ورځونی سازمان ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، افغان ولسمشر وای پاکستان اوسم په خو بد طالبانو کې فرق لري. د خیبر پختونخوا گورنر وای د فاټا د راتلونکي پریکړه به د قبایلو په خوخه کیږي. او د برېټانیا په خانی مرستیال وزیر اعظم ویلی دی په 2003 کال کې په عراق قبضه غیر قانوني و. دا خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر وای د افغانستان د سولې او ثبات لپاره نور هیوادونه مرسته کوي، خو پاکستان اوس هم په خو بد طالبانو کې توپیر لري. د ارګ څخه بیګا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پرون د وارسا په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د نېټو هیوادونو مشرانو ته وویل چې په افغانستان جنگ تپل شوی او باید چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې خپل رښتینی کردار ترسره کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د نېټو غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه وکړه چې د غوسه ملاتړ ماموریت به په 2018 کال کې جاري وساتي. د وارسا په غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې تر 2020 کال به نېټو د افغانستان له پولیسو او پوځیانو سره مالی مرستې جاري وساتي. په وارسا کې د 2 ورځنۍ غونډې پر مهال د نېټو غړي پر دې سم سلا شوي دي چې له ترهګرۍ او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په کار روانو او په میډیټرینین سمندرګي کې د انساني سمګلنګ په مخنیوي کې به خپل رول زیات کړي. د مومند ایجنسۍ مشران وایي که د پاکستان فوج په ساپو سیمه کې د ممکنه عملیاتو خبره بیرته وانغستان او پر ضد بیلوې احتجاج وکړي. د ساپو سیمې یو مشر ګلشاه ساپي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په یاده سیمه کې د ممکنه عملیاتو د مخنیوي لپاره به لومړی قومي جرګه کوي. نوموړی وایي داسې ښکاري چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو لپاره تیاریانې شوي دي.
ټول قوم یو متفقه فیصله کوي او بیا هغې باندې حکومت ته خبرې کوي او قوم ته بالکل اپریشن نامنظور دی او په دې باندې خفه دي. چې موږ حکومت ته خپله خبره پیش کړو، انتظامیه زموږ خبره ونه مني، نو موږ ته د احتجاج لاره کلاو ده.
ګلشاه ساپي زیاتوي 3 ورځې وړاندې یو پوځي مشر ورته ویلي وو چې د ساپو سیمې خلک دی د وسلوالو په نیولو کې له حکومت سره مرسته وکړي او که داسې ونه کړ نو په سیمه کې به پوځي عملیات وکړي. د خیبر پختونخوا گورنر وای په قبایلي سیمو کې به اصلاحات د قبایلو لخوا د ورکړل شوو وړاندیزونو په بنیاد کیږي. گورنر اقبال ظفر جګړه پرون د خیبر جنسې د لواړګي دورې پر مهال وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې خپل کار بشپړ کړی دی.
آغا فیصلی بکی کی چې کم ستاسو دا قبیلو دا طرفو اکثریت راغلے دے ستاسو تا معلومہ دا دا سرتاج جیس سے ریپورٹ دبارا انتظار ہو چې آغا کارو نشی چې کم ستاسو دا قبیلو دا رائے خلاف بھی.
گورنر زیات کړه چې ترخم لانجې وروسته افغان وګړو ته د ورپېښو مشکلاتو د هواري لپاره د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. گورنر د لواړګي د دورې پر مهال د اوبو یوې پروژې پرانسته هم وکړه. چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې وو وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي بیان عطا الله خوږیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې د کوټ ولسوالۍ اړوند د لارغر جو په سیمه کې امنیتي ځواکونو وو وسلوال وژلي او 2 نور یې زخمیان کړي دي. عطا الله خوږیاڼي زیاتوي چې دغه سي د بې پایلټه الوتکې په برید کې تیره شپه د چین ولسوالۍ اړوند د باندار پللمه سیمه کې د پاکستان یوې وسلوالې ډلې 15 غړي وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د کرفیو د ماتولو وروسته د هندي ځواکونو مظاهره کوونکو ترمنځ پنخوتو کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او په لسګونه ژوبل شوي دي. په کشمیر کې هندي سرتیرو ویلي دي چې د جولای په 8 نیټه د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین یو کماندان برهان مظفر ونی سره د 2 نورو وسلوالو وژل دي. چارواکي وایي د دې پیښې وروسته د احتجاجونو د مخنیوي په خاطر کرفیو لګول شوه. د برهان ونی د وژنې خبر خپرېدو سره د کشمیر په مختلفو سیمو کې وشو او پنځه حکومتي ودانیو او پولیس سټیشنونو ته اور واچول شو. د برېټانیا پوخانی مرستیال وزیر اعظم جان پریسکاټ وایي په 2003 کال کې په عراق قبضه د نړیوالو قوانینو سرغړونه او غیر قانوني وه. پریسکاټ چې پر عراق د قبضې په موده کې د پوخانی وزیر اعظم ټونی بلیر مرستیال وو، په سنډې میرر ورځپاڼه کې لیکلي دي چې هغه به خپل ټول ژوند له دې ویجاړونکې پرېکړې سره تیر کړي. د عراق جګړې د اوو کالونو د پلټنو راپور چې د جولای په 6 نیټه ورته حتمي شکل ورکړل شو، پکې ویل شوي دي چې د برېټانیا پوخانی وزیر اعظم ټونی بلیر د عراق جګړې په اړه دلیلونه، تیاریانې او د جګړې پر مخ وړلو خبرې له یو شمېر ناکامیانو سره مخامخ وي، خو په ریپورت کې دا نه دی ویل شوي چې آیا دا جګړه قانوني وه او که نه. عراقي ځواکونه له اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه یوه مهمه هوایي اډه بیرته نیولې ده. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی پرون په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې د کیارې هوایي اډه د موصول د آزادول لپاره مهمه یاده کړې ده. نوموړي د موصول په اوسیدونکو غږ کړی دی چې د خپلو سیمو د آزادۍ لپاره تیار اوسي. او اخیری خبر دا چې د روس د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې 13 میاشتې دوه امریکایي ډیپلوماټان له خپلې خاورې ایستلې دي. د دې وزارت په وینا دا کار د واشنگتن د ورته غیر دوستانه حرکت په جواب کې شوی دی. د روس امریکا دا کار د سړې جګړې د کلونو سیاسي راکړې ورکړې ته ورته دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابوالي څرګندونه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې یو ډیپلوماټ د امریکا د استخباراتي ادارې CIA ته د کار کولو او بل یې په ماسکو کې د امریکا د سفارتخانی له یو روسی ساتونکو سره د جنگ کولو لامل له دې هواده استل دي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو وردل شنی سازمن وړاندې کول. تاسو د مشال ډو خبرونه په مشال ډو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري افغان ولسمشر د وارسا په سرمشریزه کې ویلي چې پاکستان تر اوسه په خطرناک توګه د خو بدو تر ګرو ترمنځ توپیر ساتلی. یو کارپوهای د افغان ولسمشر دغه بیان ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د کابل د پالیسۍ عکاسي کوي.
دا په ورسا کې د سمیت په موقع باندې بیان ورکړی دی، نو دا بیان ډېر اهمیت لري ځکه چې دې ته یو پالیسي سټیټمنټ ویلی شي چې د افغانستان د دولت پالیسي چې کوم نغم ده.
د مومند ایجنسی د ساپو مشران وایي په سیمه کې یې د ممکنه پوځي اپریشن خلاف جرګې پیل کړي.
موږ قومي جرګې طلب کړي دي په علاقه کې. نن د مساوات قوم جرګه وه او قوم ته بالکل اپریشن نامنظور دی او بالکل دا نه مني او دې باندې خپه دي.
په بنو کې پولیسو د امن په نوم د موسیقۍ د یو پروګرام مخه نیولې چې پر ضد د هنرمندانو احتجاج کړي. یو هنرمند وایي
موسیقی دے امن نوم داد او میشتے کما دا عوام تا چکما دا خوشولی ور کول غوڑی ٹینشن ور کول غوڑی منشیات خلاف دا سلے خلاف دے دہشتگردی خلاف.
او پا اونی زاخ پر اونا تلون کی دا دیر پڑا معلومات در کول مشال لڑی او سر او سی. او زاخ پر اونی لومبے ریپورٹ اوردونکو سره تاسو په خبرونو کې هم وردل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې پاکستان تر اوسه په خطرناک توګه د خو بدو ترګرو ترمنځ توپیر ساتلی. نوموړي دا څرګندونه پرون د پولینډ سرخار وارسا کې د ناټو سرمشرزي ته په خپله وینا کې کړي. بلخوا پاکستان د ولسمشر دغه تورونه رد کړي او د کور او د بهرنیو چارو وزارت یې په یو بیان کې ویلي افغان مشرتابه د خپلو ناکامیو پټولو لپاره پر پاکستان تورونه لګوي. د ولسمشر د وینا مهمې برخې او د پاکستان دریځ لګولې اچورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې د افغانستان په اړه د سلورو هیوادونو د ژمنو باوجود هم پاکستان د خو او بدو ترهګرو توپیر ته دوام ورکړی دی. نوموړي پرون د پولینډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشریزي ته وینا وکړه. ارګمانی په خپل ویبپاڼه د ولسمشر غنی وینا خبره کړې ده چې پکې ډاکټر اشرف غنی ویلي دي که څه هم په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره نور هیوادونه مرسته کوي، خو پاکستان اوس هم د خو او بدو ترهګرو په پالیسۍ ولاړ پاتې دی. نوموړي ویل چې ګاونډي هیوادونو سره تر ټولو لوی مسله د قواعدو نشتوالی دی، ځکه د دې لپاره سیمه ایز او نړیواله مرسته پکار ده چې اجتماعي امن او هم اهنګي رامنځته شي. نوموړي په خپله وینا کې وویل چې په افغانستان کې امن په قومي ترجیحاتو کې په لومړی سر کې دی، خو امن ته رسیدو لپاره په دې هر څه پوهېدل زیات ضروری دی چې دا جنگ پر دوی تپل شوی دی. د ده په خبره ترهګر ډلې په مختلفو نومونو ویشل شوي او فعالیتونه کوي، او دا ترهګر ډلې سیمه ییز امن ته هم ګواښ جوړوي. نوموړي په وینا کې د ناټو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې مننه وکړه. نوموړي د ترهګرۍ پر ضد د منظور شوي مکه اعلامیه ذکر وکړ او ویل چې هغه مذاکرات کامیاب شوي وو. ولسمشر غنی په افغانستان کې د موجوده امریکایي عسکرو شمیر پر خپل ځای ساتلو پریکړې هرکلی وکړ، او د امریکا ولسمشر دا فیصله وستایله. پرون د ناټو عمومي مشر یان سټولټنبرګ ویلي وو چې ناټو به تر 2018 کال پورې د افغان ځواکونو روزنه جاري ساتي او تر 2030 کال پورې به ورسره مالی مرستې کوي. نوموړي ویل چې افغانستان به یوازې نه پرېږدي او له هیواد سره مرستو ته ژمن دی. بلخوا د پاکستان حکومت د افغان ولسمشر دا بیان رد کړی دی او ویلي دی چې دې بیان سره ورته مایوسي شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر نن په یو بیان کې ویلي دی چې د افغانستان مشرتابه خپلې ناکامۍ پټولو لپاره پر پاکستان تورونه پوري کوي. په خبر پاڼه راغلی چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او په دې لړ کې خپل هلې ځلې جاري ساتلې دي. خارجه دفتر دا هم وایي چې له افغانستان تمه لري چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې به ورسره کومک کوي. افغان ولسمشر وینا په داسې حال کې کړي چې په دې رستو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې وي. په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار او سیمه ییز چارو کارپو رستم شاه مومن د افغان ولسمشر د وینا په اړه وایي:
زه فکر کوم چې دا نور به کم تریخوالی چې کوم دی او کم کرکه چې کوم دی نورم زیاتوي شي، ځکه چې دا بیان یو عادي بیان نه دی. دا په ورسا کې د سمټ د موقع باندې دا بیان ورکړی دی، نو دا بیان ډېر اهمیت لري، ځکه چې دی ته یو پالیسي سټیټمنټ ویلی شي چې د افغانستان د دولت پالیسي چې کوم نغم دا ده. زه فکر کوم چې که داسې بیان نه دی ورکړی شوی نو خبر وي بہرحال اس داعش اس وش بدل دے جکم نقصانات ہی اور جکم دے دے دغی دغی سر با اندا کول اوری جائے دے دا سے نقصان ہونی سی اور دا سے دغی ہونی سی جے بیا د پاکستان او د افغانستان اړیکې چې کوم نه نور هم کوم نه خرابې تلاړي شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د پاکستان لخوا د خو او بدو ترهګرو ترمن د توپیر خبره کړي چې په دې رستو کې په تورخم کې د دروازې په جوړولو د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې وي.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. دان رسپانې هم خپل مقاله پر دې لیکلې ده. عباس نصر په خپل مقاله کې لیکي چې پاکستان د خپل خارجه پالیسۍ او په هیواد دننه د وسلوالو ډلو ترمنځ د ښه او بدو د فرق له کبله په داسې لار روان دی چې هیواد او ولس دواړو ته به یې ډېر ګران پرېوزي. د مقالې مهمې برخې د شاهین بنیري نورو.
عباس نصر د مقالې په پیل کې د پاکستان د بارنو چارو د سلاکار سرتاج عزیز د دوو بیانونو حواله ورکوي او لیکي چې رویټرز سره د خبرو په وخت سرتاج عزیز ویلي دي چې پوز د خو او بدو طالبانو ترمنځ فرق نه کوي، خو ولې د ټولو پر ضد لوی پوځي عملیات به د ځواکونو کار ستونزمن کړي او د دې پر دې عمل کې به ترهګر بریدونه وشي. په کال 2014 کې سرتاج عزیز بی بی سی ته ویلي وو چې پاکستان باید هغه وسلوال پنهه نه کړي چې د پاکستان امنیت ته ترې څه خطر نشته. عباس نصر وړاندې لیکي کله چې موږ د دواړو بیانونو ته ګورو نو د دې نه څرګندېږي چې پاکستان د هغه وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو څه منصوبه نه لري کم ته چې دوی ښه طالبان وایي. د سرتاج عزیز د وروستي بیان نه ښکاره ده چې کچري پاکستان څه ګام اخلي هم نو هغه حالاتو ته به انتظار کوي چې رد عمل یې ډېر خراب رانه شي. عباس نصر لیکي دا خو بیا داسې شوا چې موږ به مناسبو حالاتو ته انتظار کوو او دغه په هیواد دننه وسلوالې ډلې به هغه څه کوي چې څه یې خوښ دي. دا وخت په کراچۍ کې د جیش محمد غوندې وسلوالې ډلې چندې راټولوي او امنیتي ادارې ورته هیڅ هم نه وایي. دغه شان د لشکري طیبه غوندې وسلوالې ډلې فعالیتونه په سند او بلوچستان کې ډېر شوي دي چې مرامې د ملتپاله ګوندونو ځپل دي. عباس نصر لیکي دا حالات د فوز د هغه داو سره سمې نه خوري چې ګنې دا د خو او بدو طالبانو ترمنځ فرق نه کوي او د دواړو پر ضد یو شان عملیات کوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. د مومد ایجنسی مشران وایي په ساپو سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد جرګې روانې دي او که پر دې اهم کارونه شو نه په پېښور او اسلام آباد کې به په احتجاج لاس پوری کړی. دوی وایي په د ویزو کې تیره ورځ کرفیو لګول شوی و او همداراز په دې او ځینو نورو سیمو کې د ملیشیا سرتیرو لخوا د لټون عملیات هم روان دي او یو شمېر کسان یې نیولي دي. د ساپو کامو څلور وړو قبیلو ته چې پکې ګربز، کنداري، مسعود او شینواري شامل دي پروژه کې د پوځ لخوا دړکه ورکړل شوې وه. که مشکوکه وسلوال یې ورته ونه سپارل نو په سیمه کې به یې عملیات کوي. نور تفصیل د لږې دمې وروسته ورو. د مومند ایجنسی مشران وایي په ساپو سیمه کې د پوځ لخوا د ممکنه عملیاتو پر ضد قومي جرګه کوي او که بیا یې هم خبره ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. د ساپو سیمې یو قبایلي مشر ګلشاه ساپیا وایي ښکاري داسې چې په سیمه کې یې د پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیول شوی. د ده په خبره ځکه چې په دویزو کې تیره ورځ کرفیو لګول شوی وه او همداراز په دې او ځینو نورو سیمو کې د ملیشیا سرتیرو لخوا د لټون عملیات هم روان دي او یو شمېر بېګنا کسان یې له ترهګرو سره د شک درلودو پر تور نیولي. ګلشاه ساپیا وایي دوی په خپله سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره د قبیلو پر سر جرګې پیل کړې.
موږ قومي جرګې طلب کړې دي په علاقه کې. نن د مساوات قوم جرګه وه، سبا او بل سبا کې د قنداري او د ګربز قوم او د شینواري قوم جرګه ده او ټول قوم یو متفقه فیصله کوي او بیا پاغي باندې حکومت ته خبرې کوي او حکومت قوم ته بالکل اپریشن نامنظور دی او بالکل دا نه مني او په دې باندې خپه دي. چې موږ حکومت ته خپله خبره کیس کوو، انتظامیه زموږ خبره ونه مني او زموږ له پرام نه خبره او زموږ سوي او د قوم مطالبه دا ونه مني، نو موږ ته د احتجاج لاره کولاو ده. موږ په اسلام آباد کې پر امنه احتجاج کولای شو، موږ په پېښور کې پر امنه احتجاج کولای شو، موږ په خپل وطن کې پر امنه احتجاج کولای شو.
ساپیا زیاتوي پوځي مشرانو چې لکه لنا دوی ته د عملیاتو دړکه ورکړي، له هغه وروسته په سیمه کې ټول خلک له ویرې ترې سره مخ دي. دا وایي په مومند ایجنسۍ کې د پوځي یونټ یو مشر دوی ته ویلي دي چې د سیمې امنیت ټینګ ساتل د ولس ذمہواري ده او که مشکوکه ترهګر یې دوی ته ونه سپارل نو په سیمه کې به یې پوځي عملیات پیل کړي. خو یو بل قبایلي مشر حاجي رسول خان مومن بیا وایي که دوی د وسلوالو مخه نیولی شوه نو بیا په استاد څه ضرورت وو. دا وایي د قبایلي سیمو په ګډون ټول پاکستان کې د امنیت ټینګ ساتل د حکومت ذمہواري ده. رسول خان مومن زیاتوي د مومند ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه اهم بے وسه ده او د پوځ مخیله نشی راتلی. موږ هڅه وکړه چې د پولیټیکل چارواکو سره پر دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خو د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې مشر اجاز مومن وایي د ساپو سیمې پر خلکو د خپلې سیمې د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري اچول، هغو ته ویل چې د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي او د بېګنا خلکو ګرفتارول او قیدول په مکمله توګه د بنیادي بشري حقونو خلاف ورزي ده. اجاز د مومند ایجنسۍ له خلکو غوښتي چې له دوی سره د روان زیاتو په اړه د پېښور په های کورټ کې کیس جمع کړي. نو نوموړی وایي دا هم ورسره ودرېږي
په های کورټ کې خپل کیس جمع کوي، ځکه چې د بنیادي حقوقو په رڼا کې دا های کورټ دا ذمہواري ده چې هغه به ستاسو کیس ایکسپټ کړي، ستاسو تپوس وکړي د پولیټیکل اډمنسټریشن او تاسو ته به رهایي ازادي درکړي، ځکه چې په آئین کې کوم بنیادي حقوق دي. او بل دا ده چې د اختر چوچیانو اوس ختم شي نو دې باندې فوراً چې کوم دی مونږه زه به انشاءالله اپلیکیشن کوم او زه به د های کورټ جنرل باډي اجلاس
جزمومن وای په ساپو کې د اجتماعي ذمہواري اکټ لاندې د خلکو قیدول او په خلکو د امنیت ټینګ ساتلو ذمہواري اچول د افسیار قانون اهم خلاف ورزي ده. خو د په خبره بدقسمتي دا ده چې په یاد قانون کې شوي اصلاحات عملي کیږي نه او قبایلي ولس اهم خاموشه دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته وګورئ. د خبر پښتونخوا گورنر اقبال زبر جګړه ویلي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي کمیټې پریکړه به د قبایلو په خوښه وي. نوموړي دا خبره د خبر ایجنسۍ د لوړګي د دورې پر مهال کړې. گورنر د لوړګي د دورې پر مهال د اوبو یوې پروژې پرانیسته هم وکړه. تفصیل له سیمې د مشال لډو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خالی پورز د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د خیبر ایجنسی په لوړګي جرګهال کې وی کبایلی جرګې ته د خپل وینا په وخت وویل چې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې اوس په کبایلی سیمو کې امن بحال شوی دی او د ولس د حفاظت لپاره به نور ګامونه هم اخیستای شي. اقبال ظفر جګړه وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه خپل کار مکمل کړی دی او د فاټا د مستقبل فیصله به د قبایلو خوا ورکړای شو اکثریتی رایو په بنیاد باندې کیږي.
غورې جی دا اصلاحات کمیټي میاں نواز شریف صاحب د دې دا کړو او د دې مشر جوړ کړو سرتاج عزیز صاحب چې چونکې دا رپورٹ لګیا دے فائنلائز شوی هم دے تقریبا او کیږم لګیا دے چې هغه فیصله به کیږي چې کم ستاسو د قبایلو د طرفو اکثریت راغلې ده چې هغه یې څه غواړي انشاءالله هغه وزیر اعظم صاحب حکم و چې تاسو به خپله فیصله نه مسلط کوئ کومه چې اکثریتي رایه وي د قبایل هغه شی به هغوی ته مونږ ورکوو نو څه اکثریتي رایه چې راغلې ده انشاءالله هغې مطابق تاسو ته معلومه ده د سرتاج عزیز صاحب رپورٹ دوبارہ انتظار ہو چې هغه کار ونه شي چې کوم ستاسو د قبایلو د رائے خلاف وي نو کم شه د هغې د رائے مطابق کی باقی به انشاءالله پورا عمل کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې د تورخم شخړه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو اترو له لارې هواره کړای شوې ده او په تورخم کې د ګیټ تعمیراتي کار روان دی او په پوله افغان وګړو ته ورپېښو مشکلاتو په حق لباندې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. خو پاکستان افغان وګړو لپاره د سفري اسنادو شرط د امنیت په خاطر ایښی دی او دواړو خواوو وګړو لپاره د تګ راتګ وخت سفری اسناد مهم دی. گورنر د تورخم لنډی خانې نه تر لوړګي پورې د اوبو یوې منصوبې پرانسته هم وکړه چې خواوشه 22 کروڑ روپۍ لګښت په پرې راځي او په خیبر ایجنسۍ کې د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او جوبلو کسانو خواوشه 2 کورنیو له مالی مرستې هم ورکړې. د دغې جرګې په مهال ورته قبایلي مشرانو د خیبر سیمې د صحت تعلیم اوبو او سرکونو ستونزې هم ور وړاندې کړې. په دې جرګه کې شریک یو قبایلي مشر حاجی عبدالحنان پریدی د گورنر د دورې په اړه مشال ریډیو ته وویل
به کور شو یو به ور شو یو روزګار او ژوند مکمل تور تباه شوی دی. قبایل نن سبا ډېر یو مظلوم حیثیت باندې وخت تېروي. نو موږ دا امید لرو چې حکومت نه یا خصوصا موږ گورنر لري موږ قومي مشرانو کمې خبرې وکړې په کار دغه دو چې د دغو خبرو له عملی شکل باندې دوی وګوري.
او د شلمان سیمې ملک باسن وویل
زموږ سرکونه خراب دي د بجلی نظام خراب دی د سکولونو نظام زموږ خراب دی موږ دا کومه پرټیکولر انتظامیه چې موږ له توجه نه راکوي دا تیر شوی چې کومه زموږ د سیلانی ډی پی چې ودا صرف 2 وشوي نورې پیسې ووتې او زموږ کار ته ونه شو.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلي مشرانو لا باور ورکړ چې د دوی ټول ستونزې به هوارې کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اردوونکو په بنو کې د هنرمندان آرټس سوسایټي په نامه یوې ټولنې د اختر خوشحالۍ په لړ کې پرون د امن پرون د سندرو یوه میله جوړه کړې وه خو پولیسو ورته اجازه ورنه کړه. هنرمندانو له انتظامی شکایت کړې او همداراز دوی خپل احتجاج اهم کړی دی او دوی وایي چې سیاسي خلکو ته خو د مظاهرو او جلسو اجازت ورکول کیږي خو هنرمندانو ته د امن پروګرام لپاره اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا پولیس چارواکو بیا ویلي چې د امنیت له وجې یې د سندرو دغه پروګرام منسوخه کړی دی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو.
د بنو هنرمندان وایي چې ذیلي انتظامیه د هنرمندان آرټ سوسایټي بنو د سیوري لاندې وړوکي اختر په خوشحالۍ کې د امن په نوم جوړ شوی میوزیکل شو باندې بندیز ولګاوه چې له کابله بنو هنرمندانو او مقامی خلکو د صوبایي او ذیلي حکومتونو پر ضد خفګان ظاهر کړ. او بنو پریس کلب مخې ته احتجاج وکړو. په دې موقعه د هنرمندان آرټ سوسایټي بنو صدر فرید الله خان وزیر په خپلو خبرو کې په حکومت سختې نیوکې وکړې.
هنرمندان آرټ سوسایټي ضلع بنو چې کوم دغه یو پرامن پروګرام جوړ کړی په آډیټوریم حال بنو شه، خو چونکې نشته انتظامیه دغه اجازات رونه کا ایس پی اجازات رونه کا او دا نشوې چې دا د کلچر سخت دشمنات دی، نش د امن په نوم د پروګرام جوړ کړی و.
خدا بنو پیژندل شوی سندرغاړی شفاروک وایي،
د میر سره ظلم شوه دا، زیوتای شوه دا، ایسی تا کمشنر تا ڈی سی تا دا خبره کوي چې میډیا خلک غونډه زندگی تیرول غوړي، خو چونکه فنکار سړی ته ډیر په بد نظر قتل کېدای شي، هغه په بارے شه میډنن د احتجاج دا چې فنکار سړی ته خپل حقوق ملاو شي، چې سمره حقوق فنډین راغلی دی اسا پرې بنی یو فنکار ودانو وي چې بنی فنکار ته فند ملاوي.
دا بنو موسیقار احمد فراز نیازی وایي چې دغه پروګرام دوی په خپل مرستو جوړ کړی وو، چې د ثقافت محکمې او ذیلی حکومت لخوا ورسره هیڅ ډول مرستې نه وې شوې.
موسیقي د امن نوم دا، د موسیقار دا فنکار چې کومه د قوم سرمایه ده او میشت چې کومه د عوام ته چې کومه د خوشحالي ورکول غواړي، ټینشن ورکول غواړي، منشیات خلاف، د اصلې خلاف، د دهشتګردۍ خلاف، میش دا مطلب دا چې پروګرام جوړ کړو په خپل فنډ باندې، په خپل محنت باندې. حالانکه میش افسوس کوي چې میش سره په باندې شي چې کومه د ویلې داسې وشل چې کومه د میر
په دې موقع فنکارانو د صوبایي حکومت او ذیلی انتظامیه خلاف سختې نارې ولګولې او د صدر تانې پولیسو ایس ایچ او د بدلولو غوښتنې وکړې. دوی زیاته کړه چې څو پورې د دې ناوړه چلند تحقیقات نه وي شوي او دوی ته وراوړېدلو توانونو معاوضه او د بیا دپاره کلتوري پروګرامونو کولو باور نه وي ورکړی شوی، تر هغې به د احتجاجونو لړۍ دوامداره ساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته اوغستی لګ شپه کې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. له هغه وروسته هم یو شمېر رپورټونه لرو. کورنۍ او نړیواله ورځپاڼو ته کتنه هم کوو، خو دلته کې د سیتا کاسمی په غو کې دا سندره ورو. بشار لاړو ته غوږ استې د سیدا قاسمی په غږ کې مو سندر اوریدا وخت کې دن کې دی یو نیمه بجا ونی ساجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لا وي د خبرو لړۍ جوړو
افغان ولسمشر اشرف غنی د ورسا په غونډه کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره نور هیوادونه مرسته کوي خو پاکستان سم په خو بد طالبانو کې توپیر لري. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې رد کړې دي. ویلي دي چې پاکستان تل د افغانستان د سولې او ثبات لپاره خپل کردار ترسره کړی دی. د نېټو وړو هیوادونو مشرانو د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پریکړه کړې ده چې د اوس ملاتړ ماموریت به په 2018 کال کې جاری وساتي. د وارسا په غونډه کې همداراز پریکړه وشوه چې تر 2020 کال به نېټو د افغانستان له پولیسو او پوځیانو سره مالي مرستې جاری وساتي. د مومند ایجنسی مشران وایي که د پاکستان فوج په ساپو سیمه کې د ممکنه عملیاتو خبره بیرته ونېغسته نو پر ضد به لوی احتجاج وکړي. د ساپو سیمې یو مشر ګلشاه ساپي پرون مشال ریډیو ته وویل چې په یاده سیمه کې د ممکنه عملیاتو د مخنیوي لپاره به لومړی قومي جرګه کوي. د خبر پختونخوا گورنر وای په قبایلی سیمو کې وای اصلاحات د قبایلو لخوا د ورکړل شو وړاندیزونو په بنیاد کیږي. گورنر اقبال سفر جګړه پرون د خبر جنسې د لوړګي دورې پر مهال وویل چې د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټه خپل کار بشپړ کړی دی. چارواکی وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې و وسلوال وژل شوي دي. دغه سه په ننګرهار کې په اچین ولسوالۍ کې بیا 15 وسلوال وژل شوي دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د کرفیو د ماتولو وروسته د هندي ځواکونو مظاهره کوونکو ترمنځ پنخوتو کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او په لسګونه ژوبل شوي دي. په کشمیر کې هندي سرتیرو ویلي دي چې د جولای په 8مه نیټه د وسلوالي ډلې حزب المجاهدین او کمانډان برهان مظفر ونی سره د دوو نورو وسلوالو وژو. د هغې وروسته د تاوتریخوالی راپورته شوی دی. د برتانیا پخواني مرستیال وزیر اعظم جان پرسکاټ وایي په 2003 کال کې په عراق حمله د نړیوالو قوانینو سرغړونه او غیر قانوني وه. پرسکاټ چې په عراق د حملې په موده کې د پخواني وزیر اعظم ټونی بلیر مرستیالو په سنډي میرر ورځپاڼه کې لیکلي دي چې هغه به خپل ټول ژوند له دې ویجاړونکې پرېکړې سره تیر کړي.
خبرونه مو له مشال راډیو وردل چې نس اجمل وړاندې کول او دونکو په دین مې کې ستاسو لپاره تړون اونې خبرونه هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چنده پاکستان زنو ورسپاڼو په خپل ادارو کې سره غستې رفعت انجم دوه شي.
جنگ ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د چیف جسټس انور زهیر جمالی لخوا ملک کې په سرشمیرنه کې د زن از خود نوټس اخیستل یو داسې آئینی تقاضی پوره کولو ګام اخیستل دي کسی نه بغیر چې تعمیر او ترقۍ لپاره منصوبه بندي کول ناممکنه ده. ادارې وایي چې د سرشمیرنې نه بغیر نه خو د ملک د آبادی د معاشي سماجي او د تعلیمي ضروریاتو اندازه لګولی شي او نه سیاسي او جمهوري عمل په سمه توګه روان پاتې کېدی شي. ادارې زیاتوي چې د دنیا اکثر ملکونو کې عموما هر لس کاله پس سرشمیرنه کیږي. په پاکستان کې به هم داسې کېدل. خو د 1998 راهسې په ملک کې مردم شماری نه ده شوې. نو داسې د لس کالو په حساب سره په 2008 کې مردم شماری په کار وه. خو په ملک کې خراب امنیتي حالات خنډ جوړ شوي وو. ادارې لیکي چې د مارچ په میاشت کې د وزیر اعظم په مشرولۍ کې مشترکه مفاداتو کونسل کې دا فیصله شوې وه چې روان کال به په ملک کې مردم شماری وکړی شي. خو په دې کې لا تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ادارې اخره کې وایي چې دا هغه صورتحال دی د څه له وجې چې چیف جسټس از خود نوټس واخیستو او ټول ذمہ داران یې د روانې میاشتې په 15 نیټه عدالت ته راغوښتي دي او په کلو عدالت کې د دې معاملې اورېدو فیصله کړې ده. او فریقین نے وضاحت غوښتې چې په ملک کې د 300 کالو راهسې مردم شماری ولې نه ده شوې. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په اختر کې د پېښور ډپټي کمشنر لخوا د لوبو په ټوپکو او د آتشبازۍ په سامان د 1024 د فطر لاندې بندیز باوجود بیا هم په بازارونو کې د دې خرڅېدل د افسوس خبره ده. په پېښور کې د هوایي ډزو روکتام لپاره د پولیسو ټولو تیاریانو هم څه فایده ورنه کړه. ادارې زیاتوي چې د انتظامی او د پولیس مجبوریانې او کمزوریانې په خپل ځای. خو په کارخانو مارکیټ کې د آتشبازۍ سامان خرڅولو والو خلاف کاروایان هم وشوي. خو بلخوا هم دا د آتشبازۍ سامان په عام بازارونو کې کلو خرڅېدل او ماشومانو په کلو لاس واخیستل. ادارې لیکي چې د دې نه دا ثابتېږي چې د پولیس او انتظامی لخوا صرف د ویلو حدو پورې څه پالیسي جوړه کړې شوې وه او یا په دې اړه دا ټول عناصر خپلو کې ملاو وو، ځکه چې دا ممکن نه وه چې بندیز او خلاف ورزي په یو ځای کېږي. ادارې اخره کې وایي چې د دې ځل ناکامه او غیر مؤثره پابندۍ نه سبق زده کول پکار دي او را روان وخت لپاره د دې قسمه عناصر او مخنیوي لپاره مؤثره ګامونه اخیستل به ډېر بهتره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ا ایسوسیٹڈ پریس خبری اجانس دی موضوع تا کتنا کھڑی چیر پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لندن نا ملک تھا پدا سے حال کے واپس لاڑ چھ دا پوزیشن لخوا دا پاناما لیکس پا مسئلہ پر حاغ تنقید و دا معاملے دا پلٹن لپارا احالی زلی روانی دی بلخوا دا نیٹو خبر پاڑا خبر ورکوی چھ دا نیٹو سرمشریزی پا دویم اورز د اطلاف غړو هیوادونو له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ او مرستو ژمنې کړي. د دوه مقالو مهمه برخه لمليحه امیرزاده ورو
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خالی پورس له لندن نه پاکستان ته لاړ. نواز شریف د مې په میاشت په لندن کې د زړه آپریشن وکړ، خو د نوموړي د علاج یا ناروغي په اړه نور تفصیل په ډاګه نه شو. بلخوا د پاکستان اپوزیشن په دې تنقید کړی چې ولې نواز شریف په یو خصوصي الوتکه کې ملک ته لاړو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د جمعې په ورځ د پنجاب په پسرور سیمه کې د یوې جلسې په موقع وویل چې له عدالت نه په غوښتنه کوي چې نواز شریف ته په جهاز کې د تللو خرچې د ورکولو حکم ورکړي. نواز شریف چې د هیواد تر ټولو مالدارو کسانو څخه یو دی، تر هغې وروسته د اپوزیشن تر فشار لاندې دی کله چې د پاناما په افشا شوو اسنادو کې د بچو نومونه راغلل او وویل شول چې د ټکسونو نه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکونو کې کمپنۍ لري. خو نواز شریف د خپل مالي ریکارډ دفاع په کولو سره ویلي چې پلټونو ته تیار دی. ایسوسییټډ پریس لیکي په سیاست کې د نواز شریف د راتګ مخکې د نوموړي پلار تجارت کولو او هغه وخت یو سټیل مل جوړ کړ کله چې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا سعودي عرب ته ملک بدر شو. نواز شریف ویلي په 2015 کال کې په 11 ملیون ډالرو د جدې سټیل مل خرڅ کړ او په هغه پیسو په لندن کې کورونه واخیستل. بلخو د نیټو خبر پاڼه وایي د جولای په 9 په ورسا کې د نیټو په سرمشیزه کې د ائتلاف غړو هیوادونو له افغانستان سره د اوږدمهاله امنیت او استحکام په لړ کې خپلې ژمنې تازه کړې. خبر پاڼه وایي په غونډه کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په ګډه په افغانستان کې د امنیت حالت او د ملي یووالي حکومت لخوا د شروع شوو اصلاحاتو په اړه خبرې وشوې. په غونډه کې د افغان ملي ځواکونو په کارکردګۍ او له افغانستان سره د دوامداره مرستې په لارو چارو بحث وشو. د نیټو جنرل سیکرټری ینس سټولټنبرګ ویل افغان امنیتي ځواکونه اوس د ټول هیواد د امنیت ذمہواری لري. د نوموړي په خبره هغوی له جرأت او عزم سره د افغان ولس ساتنه کوي، چې که څه هم دوی یې روزانه سلا مشوره او مرسته کوي، خو بیا هم په ملک کې د ناامنه حالاتو او تشدد سره مخامخ دي. سټولټنبرګ ویل د دوی دوامدار سیاسي، پوځي او مالی مرسته د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده. نوموړي درې مهمې فیصلې په ډاګه کړې. یو دا چې د 2014 کال وروسته هم د ملاتړ مشن په ځای ساتلو باندې اتفاق کړی دی. دویم دا چې د 2020 کال پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د فنډونو ورکولو په اړه هم د ائتلاف غړو هیوادونو ټینګې ژمنې وکړې. دریم دا چې له افغانستان سره د همکارۍ او د اوږدمهاله سیاسي ملګرتیا ملاتړ کولو په اړه پخوانۍ ژمنې تازه شوې. د نوموړي په خبره افغانستان به یوازې نه پرېږدي او دغه هیواد سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته وګورئ چې اوس هم له ژمنې سره سم غوار رسیدلې د اونیزې خبرونې تړون. د نن په تړون خبرونه کې د خیبر پختونخوا د دیر په اړه معلومات درکوو. د هغه ځای د کلتور او د په ځانګړي توګه د میرمنو د ستونزو او همدارازه دغه سیمې د وسیلو او نورو سیمو په اړه معلومات درکوو. کوربه موریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوريوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د دیر په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د دیر جغرافیه او هلته د میشتو قبیلو په اړه ووري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دیر د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونی پایل د دیر له جغرافیه هلته له مرکز او نور وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو. له دیر سره اړه لرونکي نوم یالي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی څخه می په دې اړه پوښتنه وکړه. هغه د دیر جغرافیه داسې بیان کړه.
دیر په خوا په یو اوس په دوو برخو کې شوی دی په انتظامي لحاظ، او دا د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې 2 ضلع دي. د دیر لور ختیځ اړخ ته سوات پروت دی او قطب ته ګلګیت دی او چترال صدر خمره دي. په قبلیز اړخ ته باجوړ او افغانستان دی او سویلی اړخ ته ملکنی جنسی او د آرنگ برنگ علاقه پرته ده.
عباسین یوسفزی د کوز او بردیر د مرکزونو او نورو شارګوټو په اړه د سیرت ویل.
د کوز دیر صدر مقام وغت تیمرګره ده او د دې په خاص ځایونو کې د تیمرګري نه علاوه چکګره ده، اوچ دی او خان دی، میدان وتوی مونده یو علاقه ده. بیا چې د بردیر ګورو، په بردیر کې خاص دیر چې دی هغه د بردیر دارالخلافه ده. خو عجیبه غوندې خبره ده چې دا دارالخلافه د دیر په یو طرف پایه ده، یعنی قطبي طرف ته یې بالکل دا دارالخلافه پرته ده. بیا د هغې خواوشا کیاتن دی، یو کلی د هغې نه علاوه شرینګل چې پایه کې یو یونیورسټي ده، د هغې نه علاوه کوهستان، کومراټ او بیا پکې سلور 15 درې دي چې هغې کې ډېر ښایسته ځایونه شته د سیل دپاره.
له عباسین یوسفزی څخه مې وپوښتل چې په دیر کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي. نو هغه وویل
په کوز دیر بردیر دواړو کې د پښتنو یوه قبیله چې یوسفزی ورته ویل کېږي هغه په ګڼ شمېر کې اوسېږي، او د یوسفزو یو اکوزي او یو ملیزي، دا دو څانګې چې دي د دې دوه څانګو خلک اوسېږي. لږ ډېر عثمان خیل پکې هم اوسېږي، سیدان، میاګان، صاحبزادګان، اخندزادګان، قاضیان، دا خو هر ځای کې په ټوله پښتونخوا کې موجود دي. نو په بنیادي توګه باندې په دغه سیمه باندې یوسفزی آباد.
عباسین یوسفزی وویل چې په دیر کې د مذهبي لږکیو خلک دنه برابر دي.
ژوند جواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د دیر د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یاد سیمې له ټولنیز فعال شاه خالد محمد سره وژغیدم. له نوموړي مې پوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشحالي لمانځي. هغه وویل
خوشحالي خو دغه چې یو په دوه لکه دغه مذهبي کوم تهوارونه دي، هغه لکه اختر، وړوکی اختر، بیا لوی اختر شو په ودونو کې، یا چېرته دن شو نو دې کې لکه خلک چې کوم دی نو بیا خوشحالي لکه مناوي. بیا د دې نه علاوه لکه داسې ځایونه پکې شته په هغې کې بیا هغه ورسونه غونډې هم کېږي.
شاه خالد محمد وویل په دیر کې پخوا داسې خوشحالي او میلی وی چې بیا پرې بندیز ولګید.
مخکې خدا و کنه چې لکه زمونږ په دې کې لکه مذهبي هغه شدت پسندي چې ونو لکه هغه نه وه ورننوتې که نه، نو مخکې به دا و چې یره د ښځې نر چې تبدیل دي به ټول لکه داسې د ونو یو ځای به په هغې کې به خلکو تعلیم مالونه اچولي، هغې ته به لاړل، هغې کې به چې کوم دی نو بیا چېرته ماشومانو څه سیزونه میزونه خرڅول، چا به چې کوم دی نو څه کول، چا څه به کول، نو هغه ځای کې به خوشحالي لکه ډېره ښه لمانځله کېده. او لکه دا خو زمونږ د یادو خبره ده چې زنانه سړي چې کوم دی نو دوی به هغه ځای ته به تلل که نه، نو بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو لکه تقریبا زما خیال دی 1985 یا داسې تقریبا 88 نه چې کوم دی، نو بیا لکه دا شدت پسندي پکې راغله نو بیا هغه ونې هم خلکو کټ کړې، او بیا چې کوم دی نو لکه په ټالینو اچولو باندې لکه کوم ماشومانو چې په ځنګل په هغې باندې بیا پابندي ولګوله.
دویل په دیر کې خو نن سبا موسیقي بالکل دنه برابر ده.
موسیقی چې کوم دی نو لکه زمونږ مخکې به ریګاړو مړو کې هغه ټیپونه لګېدلي وو خلکو کې سندرې مندرې اورېدې اوس یې هغه هم چې کوم دی نو ټکوس کړي دي. کنه دا ډېر وخت نه خلک لکه طالبانو باندې ورچي چېرته طالبانو خو لکه عام خلک چې دی نو لکه هغوی هم هغه مینټلیټي داسې شوي ده چېرته هغوی اوس هغه موسیقي چې کوم دی نو لکه نه دغه کوي څوک لکه نه اوري. کنه اوس لکه دا کم ینګ جنریشن چې دی نو بیار سلک ډېر چې کوم دی نو لکه اوري راوري.
له شاه خالد محمد څخه مې د دې بدلون وجوهات وپوښتل نو هغه وویل
نو دا بدلون خدا سي دې چې لکه دا خو زمونږ لکه دنه خو خلکو کې نه دی پیدا شوی. کنه چې یاره لکه دنه خلکو کې بدلون راشي چې هغه یو سوچ وکړي چې یاره وایي د دې پدې سیز کې چې کوم دی یا زمونږ فائدہ دی یا نقصان دی او هغه سي بیا پری دی یا ختم کی. کنه خدا سي ته خو پته ده چې یاره زمونږ په علاقو کې چې کوم دی نو لکه ډېر شاه ډېر قسمه چې کوم دی نو لکه څه حکومتي ایجنسیان شوې نو دا مصروف وي په مخه باندې. کنه نو دوی بس دا ده چې کله خوښه شي چې یاره وایي اسلام راولي کله خوښه شي چې کوم دی نو لکه لیبرالیزم راولي کله خوښه شي بس نیوټرل پاتې شي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې په ډیر کې د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنه نکو. د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي ازرا نفیس یوسفزی سره می په دې اړه خبري وکړي. له نموړې مې پوښتل چې په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري نو هغه وویل
ډېر پسماندا علاقه دا غربت ډېر دی بیا تعلیمي هغه کمې دی جنکو لپاره خاص کر نو په دې وجه باندې زاړه رسمونه رواجونه کم چې د ټرایبل سیستم والا وو قبایل سیستم والا هغه اوسه پورې ځینې رایس دی بل دا ده چې پیټریارکی سیستم چې دی پدرانه سیستم هلته کېدی چې چېرته کې سړو سره واک وي که سړی خاوند دی که پلار دی که زوی دی که ورور دی نو رنګ په رنګ قانونونه په خپلې زنانو باندې لګېدلې شوي دي نو آی په وجه باندې هغه ته هغه ازادي او فکر نشته کوم چې یو بشري حقوق حساب سره یو زنانه ته پکار ده چې ورکړی شي.
له حضرت نفیس یوسفزی زخمی وپوښتل چې آیا په دیر کې د شاري او کلیوالو سیمو د میرمنو په ژوند کې څه فرق شته او کنه نو هغه وویل
دوه قسمه بدلون راغلی دی اوس کلی نه چې بهر ته لاړ شي یا په پاکستان کې دننه خاریو ته ځي لکه لاهور کراچی اسلام آباد غټ خاریو ته د نوکریو په تلاش کې هغوی خو هغه خلک خلک بهتر شو هغوی خپل کور چې کوم دی هغه کې یو مثبت یا ډېر پازیټیو چینج راغلی دی خو هغه خلک چې کوم روزګار دپاره ګلف ته یا داسې دوبۍ ته اخوا دې خوځیونو ته لاړل هلته نه چې هغوی کوم کلچر اډاپټ کړو هغوی د پښتنو نو خو والا کلچر ډېر زیات ډیسټرب شو دغه په وجه باندې نو هغه بجای اس کې چې هغه یو ډېر یو پوزېټیو یا یو ډېر مثبت بدلون راتلی شو نو هغه زمونږ په نیگیټیو کې لاړو نیگیټیو کې داسې لاړو چې ما ته ښه یاد دی چې زما خواښې چې کومه ما خو دی او بخې هغه کله ما په برخه کې نه وغتلې زمونږ به ښه په واده خاطې په موقع باندې خوشحالیانې کېدې سوشلایزنګ به یو بل کره تلل راتلل خو کولاو منګلنګ به چېرته کې مونږ څوک نه وکتلې چې ښځو به برخې مرخې اچولې د شګۍ میله به وایي کې بس سړی ښځې یو شانتې تلو ماشومانې لویې جنکۍ به تلې کولاو میل میلاب به اوس چې کله نه دا ګلف کلچر راغلی دی نو ښځې هغه شانتې برخې اچوي لکه چې په پښتونخوا کې مونږ هغه شانتې برخې لا کتلې نه وي څه بل ډول برخې دي لکه حجاب ټایپ او ګاونز او هغه لبناني او عربي ټایپ برخې.
ازرا نفیس یوسفزی زیاته کړه چې په دیر کې هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې پر میرمنو د تشدد پیښې اوس هم رامنځته کیږي.
او بالکل دغه خو شتا کیږي اوس هم کیږي تیر ورځ هم دغه شانتې یو کیس شوی وو زنانا په کور کې وهل ټکول شوی وو آنر په وجه باندې چې هغه چا بل سړي سره واده کول غوښتل دغه واده یو 50 کال سړي سره شوی وو او هغه نه غوښتل چې هغه سره واده وشي بیا هغه خبره ختمولو دپاره هغې خپل کوشش وکړو خو بهرحال د هغې خبره وانه اورېدلې سو دغه شانتې هغې چې چا سره واده کول غوښتل هغې سره صرف خبرې اترې شوې وې او هغې چې دی نو خپل کور بندیانو هغې له زهر ورکړه او هغه یې مړه کړه دغه کسی شته دی اوس هم تشدد هم کېږي په وړه وړه خبره خزه لکه د څاروي په شان ساتل هغې سره جسمانی تشدد کول هغې سره زبانی تشدد کول ګورې تشدد صرف د لاس پې هغه نه دی وهل ټکول نه دي تشدد دا هم دی چې یو ښځه خپل جایز حق واړي او په هغې باندې په زور زبردستي د هغې نه دا حق وشو کولی شي او هغه په کور دننه مجبوره کړی شي چې دا کار صرف لوخه لرګي جارو کول دي او د هغې نه علاوه بچي پیدا کول دي تمال څارو خیال ساتل دي او بس دغه د هغې ژوند دی دا هم یو قسم تشدد دی په هغې باندې ځکه چې د هغې د زړه چې کوم ارمان دی یا هغه چې کول غواړي نو په هغې باندې پابندي ده نو دا هم یو قسم تشدد دی دا کېږي
نوموړې وویل په دیر کې د سخت دریځۍ تاریخ د نورو پښتنو سیمو پرتله پخوانی دی
دهشتګردي او دا صرف د تېرو ورځو خبره نه ده که تاسو نظر واچوئ چې کله افغان وار شروع هغه وخت کې دیر چې کوم دی نو هغه د مجاهدینو یو قسم نرسري وه صرف د دیر خلک به دې جهاد او دې دغه دپاره نه ریکروټ کېدل د نور ځونو خلک به هم راتلل او هلته کې به پاتې وو او د هغوی به مرستې کېدې او د هغوی به سپونسر کېدل به او هغوی به ټرین کېدل نو دا یو د دې یو ډېره لویه هسټري ده او هغه اثرات اوس پورې شته دی په دیر کې
ازرا نفیس یوسفزی د میرمنو په اړه هلته د موجود سیاسي ذهنیت یو بیلګه داسې وړاندې کړه
موږ زنانو اکټیویسټو لکه شاد بیگم شو از خپل چونکه د دیر نه ماز داسې نور ډېر زنانا چې په 2013 کې الیکشن کې دې موږ خپل لاړو د خپل خاندان خزو سره د هغه په چم گاوند کې خزو سره کې ناسو هغه سره موږ دا خبره وکړه چې الیکشن را روان دي تاسو خپل در ووټ دا حق استعمال کوي هغه سره موږ خو نه سپاتو کې دا غي سړو سره موږ خبرې وکي هغه موږ کنوینس کول په دې سیس باندې چې تاسو خپل خزه ووټ ته پرې دی او هغه موږ سره په دې خبره هم نه لږ موږ داسې کو او چې کله د الیکشن ورځ رالی نو بس شپه په شپه د یونین کونسل او د پارټیانو والا او د کور کورنو والا خپلو کې یو ځای شي او خپلو کې داسې یو اګریمنټ وکړي چې زنانه بیا په کور دننه پاتې شي او هغه له دا ووټ هغه کړه ورنه کو نو خبرې دا دي چې دا ټولې خبرې خپلو کې تړول لري
ازرا نفیس یوسفزی وویل پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګو وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي
چې څنګه سړی یو انسان دی او دا غوښتنې ضرورت دي داسې ښځه هم یو انسان دی دا غم څه بنیادی ضرورت دي هغه ضرورت کې د هغې صحت چې کوم دی هغه ضروري دی د هغې تعلیم ضروري دی د هغې د خبرې کولو ازادي چې دا هغه ضروري ده ځکه چې په څاروي او په انسان کې فرق دی سروے تے یو سر سائٹ تے تڑلے چھ کو انسان چھ دے دغه بتو حقوق پورا کے اغه یو کامیاب جون با اغه شانتی تیری گی دای نو تا سو خپل خزل تعلیم ور کے خپل بنیادی حقوق ور تا ور کے د خبر کول آزادی ور تا ور کے
د دې سیمې ګټ وټه
د دیر پر قدرتی او زراعتی سرچینو می د زراعتی او قدرتی سرچینو د چارو له کارپو ډاکټر فرمان الله سره خبري وکړه ډاکټر فرمان الله په دیر کې د موجودو قدرتی سرچینو یا معدنیاتو په اړه داسې معلومات راکړل
په دیر کې خو د ټورنا اول کوم د اپر دیر واخلي نو تل خو زمون سره چې کوم د ځنګلات دي ځنګلاتو نه علاوه چې کوم د مدنیاتو باندې لا کار نه شي څنګه نو دوسی جنا مدنیاتو په اړه سره راځي یو ګرینایټ یو بل او دا ماربل او هغه هم ډېر محدود دي دا چې نه دي لکه څنګه د مومند پرنګ یا د نورو جنسو پرنګ یا زموږ د خیبر جنسو پرنګ که په معمولي پیمانه باندې دی نه علاوه چې دوی ما به ډېر لوکل پیمانه باندې
له ډاکټر فرمان الله څخه مې وپوښتل چې دیر د کرنې یا زراعت په برخه کې څه پیدا کوي نو هغه وویل
د زراعت په برخه کې ډېر دوه درې سیزنه خو داسې پیدا کوي چې هغه نورو سوبې ته نورو سوبو ته او ټول ملک ته لېږي په هغې کې سره فهرست دوه درې سیزنه دي یو اتر دیر او دغه سورات او د کوهستان اړخ ته الیزان کرلې کېږي چې هغه په موسم کې او د موسم نه بغیر هم مارکیټ ته راشي دویم دي پیاز کری او په ډېره لویه پیمانه باندې د نور دیر نه په موسم کې او د اتر دیر نه په موسم نه وړاندې وروسته د دې په مقدار کې د دوه فصلونو راځي او هغه خپل هم استعمالېږي لاندې پېښور ته هم راځي اسلام آباد لاهور او ټول مارکیټ ته ځان رسوي داسې څه دې نه علاوه غنم چې کېږي نو هغه په ډېره محدوده پیمانه باندې دي او دوی په غنمو کې خود کفالت نه لري د پنجاب نه سپلای کېږي وریجې کرلې کېږي او دغه وریجې چې کوم دی نو خپل مکاني ضرورت پوره کوي او دا اسټي وریجې یا د جمعې وریجې ورته وي غټې وریجې ورته وي مشہور مالٹا منگوئی بڑوچ ہوتا پلانٹی دے مالٹا دا دبیر مالتا ڈیرا خزا مالتا دا وہ آگے مقدار ہم دم رن دے چار دے ٹول ملک تو رسی نو داغے مارکیٹ پہ خبر اور زیادہ نہ زیادہ اسلام آباد دے خوب تعداد کی مقدار کے ڈیرا زیادہ نہ سورج مچ ورت ہوئی داہم پکی کر لے کی جی.
ڈاکٹر فرمان اللہ زیات کړه چې د نور پښتنو سیمو غندې د دیر هم لوش میر خلک په نور هیوادونو کې میش دي او مزدوري کوي.
د دیر زیات تر خلک په میډل ایست کې او په پاکستان کې دنه چې کومره لیلې خارونه دي په دغو کې دا د مزدوري کار د دیر خلک دی. د مرغال ته تعلیم کم دی خلک دې زیات خواندنی دي نو هغه لیبر چې څه کوي نو هغه که پختل وطن کې دی او کا په پردي وطن کې دی دادا تو کچھ ذمہ داری ہے اور کس نے محنت کش خلق دی جفا کش خلق دی اور مزدوری تو سی ورک خلق دی یعنی رب دا مرگا پختل وطن کی اور بار دوبے اور سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کی سلو ملک دی.
نمیالی ددغه سیمه
د دیر د سیاسي او ادبي شخصیتونو په اړه د دې سیمې له نومیالي لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي سره وژغیدم. نوموړي د خپل سیمې د یو شمیر تاریخي شخصیتونو یادونه داسې وکړه.
د شاهي خاندان کوم مشر نیکه چې دی د علمو اخون الیاس بابا رحمت الله علیه نو هغه چې د خپل روحاني کردار دی او د تعلیم سره ډېره مینه وه د دین سره ډېره مینه وه او دا حال نمی سیمه که اغا پختلم علم حاصل کرده او نور خلقه تا هم موقع پلاس ور کرده دا دشتال سوا سلوی ختم زمانه دا خونشا دا غیل پس دا غیل جانشین چه و مولا اسماعیل دا دی مشر زویو او دا غیل پس خان غلام خان بیاجی خان زفر خان پا نوابانو که شامل دی خان قاسم خان شهید پا نوابانو که ده خان غزل خان دے خان رحمت اللہ خان دے خان محمد شریف خان دے او بیا پتیر تیر ہم دے زمونگا افغان نپولین چی دا عمرا خان جندل پا نامے دنیا پیجنی بیا پا اتن سوا اتیائیم کی حکومت کرنے دے او پا دغا دوران کی دا دیر ریاست حدونا شیرگل پوری رسولی و دا سوات سبرخ بکیم حچولی و دغه زمونږ سیاسي شخصیتونو لنډه غونډې پېژندلي وه په هغه وخت. بیا د هغې نه پس محمد اورنګزیب خان چاړه نواب چې یادېږي نو د ده د ټولو نه لوی خدمت دا دی چې د کله اسلامي کالج پېښور جوړېدو نو نواب صاحب چاړه نواب چې دی دور ته 1,25,000 چنده ورکړې وه په کال 1900 عیسوي کې. د دې لپاره تاسو اندازه لګوي چې باغ وخت کې د دوسمره په هوا بیا د دې د پس محمد شاه جهان نواب دی هغه هم د فکردار لوبونه دی د سیمې د خلکو لپاره کار کړی دی خو یو نقصان پکې و هغه دا و چې په دغه سیمه کې د تعلیم حوصله شکنی کړې ده چې تعلیم خلک ډېر ونه کړي ځکه چې که تعلیم وکړي نو بیا به مسلې جوړېږي او بیا به خلک پوهېږي او د غلامۍ نه به بیا ځان خلاصوي ځکه چې دا خو یو ډکټیټرشپ و دا خو یو امریت و.
اباسین یوسفزي وویل دیر د ادب په ډګر کې هم د پام وړ خلک زیږولی دی.
یا صاحب په ادبي دنیا کې که مونږ ګورو نو په ادبي دنیا کې د پښتو د جدید شاعرۍ سرخیل چې دی فضل محمود مخفي چې دی هغه هم د دیر د سیمې د تیمرګرې خوم شاه د دې کړی دی نو هغې سره تعلق لري او فضل محمود مخفی هغه شخصیت دی چې باچا خان رحمت الله علیه خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد د فضل محمود مخفی په نوم باندې کړی دی. مخفی صاحب د شړونتیا په وخت کې په افغانستان کې د افغانستان د بادشاه سره مشیر پاتې شوی دی. بیا که موږ راشو نوي دور ته نو په نوي دور کې ډېر ډاکټران ډېر انجینران ډېر پوهه سیاستدانان ډېر هوښیاران خلک
د دوی ذهني خراب پیدا کړي دي. او په دغې کې د تعلیم ماهران هم شته، د صحت ماهران هم شته، د نورو میدانونو ماهران هم شته، خواره شوي دي په پېښور کې، په پاکستان په نورو برخو کې میشته دي، څوک بهر وتي دي، نو د هغوی ټولو ډېرې نامې دي. تفصیل ته چې ځینو زمونږ به ډېر وخت لږ.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د دیر پاړه معلومات اوریدل. ل دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنې سیمه تاسو ته درپیژنو. او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.